السلام علیکم د مشال ریډیو د وخت په خبرې کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په روانه خبرونه کې تکنیکی همکارا نادر به هم له ما سره وي. اوریدونکو په دې کډه کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو. خو در سره مخ کې د دې سات خبرونه د مجید بابر ناورو.
تیر ورځ په خیبر پختونخوا کې د توپانی بارانونو له امله 15 کسان وژل شوي او یو اویا نور ژوبل دي. حکومتي سرچینې او پختون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پاکستان قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیول شوی دی. چارواکي وایي چې د ایران په شمالي صوبه البرز کې لږ تر لږه 14 کسان د بې کیفیت شرابو له څښلو وروسته مړه شوي دي. مشال ریڈیو د خبرونو تفصیل. تیر ورځ په خیبر پختونخوا کې د توپانی بارانونو له امله 15 کسان وژل شوي او یو اویا نور ژوبل دي. د جون پر 13 ناوخته د خیبر پختونخوا د افتونو سره د مبارزې ادارې په یو خبر کې بیان کې ویلي چې د تیزې سیلې او توپانی بارانونو له امله په بنوله کې مروت د رسمل خان او مانسیره کې د ځاني زیانونو سره سره 14 کورونو ته جزوي زیان هم رسیدلی. د بیان له مخه په وژل شو کې یوه ښځه او 4 ماشومان شامل دي چې د بنوله کې مروت سره تعلق دي. د راپورونو له مخه زیاته مرګ ژوبله د کورونو د تونو دیوالونو راغورځېدو له امله شوې. په پی ډی ایم د بیان له مخه د سوبې د ریس کې یو یو د ادارې کارکونکي په امدادي مرستو کې بوختي او د ملبې لاندې شوي خلک خوندي ځایونو او روغتونونو ته انتقالوي. د موسمیاتو د محکمې وینا ده چې بنو ضلع کې 40 ملي متره باران ریکارډ کړل شوی دی. د دوی په خبره تیره شپه په جنوبي ضلعو کې د توپاني سیلې رفتار 50 کیلومتره فی ګنټه و. حکومتي سرچینې او پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پاکستان قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیول شوی دی. د علي وزیر ډرایور نن د جون په 19 مشال ریډیو ته وویل چې دوی په موټر کې روان ول چې د سپلګې سیمې کې امنیتي ځواکونه علي وزیر کوزه او له ځان سره پوځي کلا ته یوړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ ادریس پښتین نن پر ټویټر لیکلي چې علي هغه مهال نیول شوی چې د قومي اسمبلی غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ و. ځایي چارواکو په رسمي توګه نیونې تصدیق نه دی کړی. البته مشال ریډیو د پولیسو د پلټنو وفاقي ادارې FIA او پوز له 4 چارواکو سره خبرې کړې او هغوی ټولو د نوم نه لیکلو په شرط علي وزیر د نیول کېدو پخلی کړی. د پاکستان وزیر اعظم د یونان په سمندر کې د کشتۍ په ډوبېدو کې د پاکستانیانو وجنو ته په پام د پلټنې لپاره د لوړې کچې 4 کسیزه کمیټې اعلان کړې ده. شهباز شریف پرون د جون 14 په ټویټر لیکلي چې د پلټنو وفاقي ادارې FIA او نورو اړوند ادارو ته حکم کړی چې په انساني قاچاق کې ښکېلو کسانو پر ضد سخت اقدامات وکړي. بلخوا د پاکستان حکومت پرون په یو بیان کې د دې پیښې په تړاو نن د جون 19 په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. په بیان کې ویل شوي چې پر حکومتي ودانو به ملي بیرغ نیم ځوړند وی. د جون پر 14 د یونان په سمندر کې کشتۍ ډوبه شوې وه چې پکې شاوخوا 750 کسان سپاره ول. په دې پیښه کې تر 100 زیات کسان مړه شوي دي چې پکې یو شمېر پاکستانیان هم دي. تر اوسه پورې په 100 کسان ورک دي چې د موندلو لپاره عملیات دوام لري. د جنوبي وزیرستان د وانی د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتي چې په بازار کې د وسلو پر ګرځولو بندیز ولګوي. د پیپلز پارټي عوامي نېشنل ګوند مشرانو او ځینو نورو خلکو پرون مشال لیډیو ته وویل چې خلک کارا په بازار کې وسله ګرځوي. د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر آیاد وزیر وایي چې د حالاتو دوی د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. خود پولیس مشر شبیر حسین مشال ریډیو ته ویل چې دوی په غیر قانوني وسله بشپړ بندیز لګولی او په یوازې هغه کسان وسله ګرځولی شي چې لایسنسونه لري. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی. چارواکي وایي په اورغرو کې د سکرو لکانه د 3 کانکوندونکو مړی راایستل شوی دی. د اورغرو یو انتظامی چارواکي طیب عبدالله نن د جون پر 19 مشال ریډیو ته پاستولی پیغام کې د دې خبرې تصدیق کړی دی. د جون پر 14 نیټه په غوټک سیمه کې سیلابي اوبه د سکرو کان ته ننوتې وې چې په نتیجه کې کان نړېدلی و. د مړو پر راایستلو کې د ژغورنې ادارې یو یو دوه شاوخوا 1.5 سل کارکوونکو برخه اخیستې وه. او رسته خبر دا چې چارواکي وایي چې د ایران په شمالي صوبه البرز کې لکتر لگا سور لس کسان د بی کیفیت شراب لسخلو ورشته مړ شوی دي. د چارواکو په خبره په دغه ولایت کې یو سلشل تن نور چې د هرجونو شراب لسخلو د نخونی خانو په ناروغي اخته دي روغتیاي مرکزونو ته لیکل شوی دي. چارواکو وویل چې په صنعتي شوبه کې د استعمال والا سپیرټ په البرز کې د بدن د سپریګانو جوړولو د یو کارخانه لخوا خپلول شوی وو. د دغه ولایت دادی او چارواکي وایي خای د مړو شمیر تر دې هم زیات وی ځکه چې یو شمیر هغه کسان چې زهرجن شراب یې څخلی وو په کورونو کې مړه شوي دي. په ایران کې د 1971 کال له انقلاب راهیسې په شرابو بندیز لګول شوی او سزا یې په درو وهل او جرمانه کول دي. د مشال خبرونو پای.
خبرینم د مجید بابر ناورې د لوریدونکو څنګه چې په خبرونه کې بم تاسو ورېدلې وی چې 13 ورځ په خبر پښتونخوا کې د طوفاني بارانونو لامل 15 تنه وژل شوی او یو او یا نور زخمیان شوی دي. د جون په 13 ناوخته د خبر پښتونخوا د آفتونو پر مهال د نظم ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې تیزې سیلې او طوفاني باران لامل په بنو لکه مربد ډیره اسماعیل خان او منصره کې د زیانونو سره سره 14 کورونو ته هم جزوی زیان رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیلات به تاسو پراتلونکو نور خبرونه کې درکو. د یو رپورت طرف ته ورزو د پښتون ژغورنې مخکخ او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاذ علي وزیر په شمالي وزیرستان کې گرفتار کړل شوی دی. دغه ډرایور مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سپلګ سیمه کې پوځیانو علي وزیر لزان سره پوځي کلا ته بوتلی دي. ځایي چارواکو په رسمي توګه په دې اړه سنې دي ویلي خو ځینو امنیتي چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې علي وزیر اف آی اے ادارې دغه پر ضد په جوړه شوې مقدمه کې گرفتار کړی دی. په دې اړه تفصیل عمر وزیر راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی استاذ او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر گرفتار کړل شوی دی. دا خبر د نوموړي ډرایور بادشاه پښتین چې د علي وزیر ډرایور دی هغه مشال ریډیو ته تایید کړی دی. هغه وویل چې دوی شپه د میرانشاه سره نږدې سپلګ کلی کې و چې سهار دوی د هغې نه راووتل میرانشاه ته روان ول. نو سپلګ امنیتي پوسته باندې د غلطه امنیتي سرتیرو اف سي او فوز د علي وزیر د دوی نه کوس کو هغه گرفتار کو د پلټنو د پاره یوړو. تروسا پولیس حکومت او فوز لاړه خو په رسمي توګه سن نه دی ویل شوی. البته بیا مشال ریډیو ته په میرامشاه کې بلابلو دوا پولیس چارواکو د نوم نشو دلو په شرط وویل چې دوی ته هم د اطلاع د علي وزیر نیول شوی دی او د پلاټونو د پاره چې کم دی هغه وړل شوی دی. یو بل امنیتي چارواکي هم مشال ریډیو ته د نوم نخو دلو په شرط دا وویل چې په علي وزیر منظور پښتین او د غرنګې د غورځنګ نور درې چې کم غړي دي په هغه باندې سایبر کرایم پېښایر وینګ لاړه چې کم دی هغوی ته د جون 23 نیټې ته د حاضر ول ویل شوی ول په غوی باندې مقدمه ده. لہذا اغا د اف ای ای سایبر کرائم وینګ چې کم دی هغه اوچت کړی دی او په خبر ته چې کم دی لګه شی باکي دوی انتقالوي. د غورځنګ چې کوم شران دي تر اوسه پورې هغه پاړه به بیا درته وایم چې دا هر څه داغه نو ورستو وشول چې په شمالي وزیرستان کې د جون 9 نیټه نه التا د میرانشاه پریس کلب مخ ته پرلت روان دی او دغه پرلت شپږ ورځې داغه نو وړاندې په میرلي کې هم شوه وو. یاد پرلت په د غورځنګ درې نیول شوی کسان انا د شمالي وزیرستان د غورځنګ رپتاکاری د رحمان وزیر او دوانور غړي چې د دوی په وینا فوز نیولې دي د دوی په ولکا کې دي تر اوسه پورې هغه خلاص شوی نه دي. دغه داغه پر ضد دغه پرلت روان وو. غورځنګیان وایي د غورځنګ مشران دا وایي چې دوی دغه پرم نه پرلت ته او دوی غواړي چې د دوی ملګری رهاشي او کګوناګار وي نو مقدمه دې په جوړ کړی عدالت ته وسپاري. بیا دا نوې خبر راغی چې هغه خلاف دغه یو کریک ډاون شروع شوه دي. تازه خبر بل دا هم راځي چې میرانشاه پریس کلب مخ ته چې کوم پرلت روان و هغه ختم شوی و یا د کریک ډاون د وجه هغه شوی و چې اوس استاذ منظور پښتین په قیادت کې یو نیم سلنه تر 200 پورې دغه غورځنګ غړي رسیدلې دي میرمشاه پریس کلب مخې ته او دغه پرلت بیا دوام ورکړی دی. امنیتي سرتیری هم خواوشا ولاړ دي او دغه رنګه فلحال صورت حال دا دی نور یې څوک نه دي گرفتار شوی.
اوریدونکو د عمر وزیر نه تاسو اوریدل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاذ علي وزیر په شمالي وزیرستان کې گرفتار کړل شوی دی. د پاکستان د پلټونو وفاقي ادارې اف آی اے د منصور پښتین او علي وزیر په شمول د پښتون ژغورنې غورځنګ 15 مشرانو ته نوټیسونه لیږلي او امر یې کړی چې هغې د کرکې خپرولو په تورونو کې جوړې مقدمه کې تحقیقاتو ته ورشي. غورځنګ دا تورونه بې بنیاده ګڼي او وایي دا د حکومت لخوا د هغې د فعالیتونو د ودرولو هڅې دي. په همدې حال کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی دی چې د خپل مخالفینو اوازونو بندول لپاره د قوانین په غلط ډول نه استعمالوي. تفصیل بشیر ګواخ را کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې ایف ای ای لخوا پر هغه او د نوموړي پر نورو ملګرو لګول شوي د پوځ پر ضد د خلکو پارونې تورونه رد کړي او دای د بیان ازادۍ تروړل بللې دي. منظور پښتین د جون پر اتلسمه مشال ریډیو ته وویل چې نه له پلټنو او زندانونو ویریږي او نه یې دا خنډونه د پښتنو د حقونو لپاره له خپلې مبارزې اړولې شي.
د دوی د غوښتنه انتهایي ناجایزه ده، ناروا ده. دوی د دې کار لپاره نه دي چې د اولس جنون ایشوز بیان کوونکي خلک خلاف ګیر شي. پاتې شول ګرفتاری دي، پاتې شول ظلم دي، جبر دي. پښتنو یې ډېر زیات کړی دی، د هغه خلاف مونږ را چک شوي.
د پاکستان تحقیقات و وفاقی اداری ایف ای ای د جون پر ولسما منظور پښتین او د دې غورځنګ درې او نورو مشرانو ته په لیګلو نوټسونو کې تور پور کړی چې د امنیتی ادارو په خلاف په خلکو کې د نفرت پیدا کولو کوشش کړی دی. پر پښتین سربیره د پښتون ژغورنې غورځنګ نورو مخکښانو علي وزیر، اجی عبدالصمد، علمزیب مسید او حضرت نعیم ته هم امر شوی چې د جون پر درشتمه د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قوانینو لاندې د تحقیقاتو لپاره حاضر شي. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي حکومت دې د بیان ازادۍ ته احترام وکړي او د بشري حقوقو فعالان دې نه خاموشه کوي. د دې کمیشن اداري مشر فراز زیاد جون پر اتلسمه مشال ریډیو ته وویل چې ریاست باید د خپل وګړو پر ضد قوانین په غلط ډول ونه کاروي.
په پاکستان کې اوس مهال د بیان ازادي په بدترین حالت کې ده. زموږ په فکر د بیان ازادي حق تر ټولو بشري حقونو غوره دی، ځکه له دې سره د خلکو د راټولېدو حق هم تړلی دی. ریاست د نفرت پیدا کولو بیانونو ضد قوانین د خپلو ناقدینو پر ضد کاروي. د ریاست لپاره دا هم ممکن د چې د خپل وګړو پر خلاف له قانونه پورته کاروایی وکړي. په پاکستان کې دا کار لډې په خوا راهیسي په مسلسل ډول کیږي. د ملک په آئین کې د بیان ازادي حق خوندي دی، خو حکومت نوي قوانين راوباسي لکه پیکا قانون یا د ټولنیزو رسنیو اصول لري چې معرفي کړي دي. په دې سره د خپل وګړو ایجبي بندوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو په خلاف د پوځ ضد بیانونو مقدمه نوي نه دي. د دې غورځنګ یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د پوز پر ضد د خلکو د پارونې په تور څه د پاسه دوه کاله په جیل کې وو. هغه سه کال د فروری په 14مه په ضمانت له بنده خوشې شو. پر هغه سربیره په ډیر اسمل خان کې پولیسو د جون پر 14مه د دې غورځنګ یو بل مخکخ او د لادرکه خلکو لپاره مبارزه کوونکې لمزیب مسید د چرسو ساتلو په تور گرفتار کړ. نوموړي دا تورونه دروغ او مقدمه د هغه د غږ خاموشه کولو سرکاري هڅه بللې. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن هم د جون پر 14مه په یو بیان کې وویل دا سهکاري چې د مسجد پر ضد د جالي تورونو په بنیاد مقدمه جوړه شوې ده، خو پولیس وایي د تورونو نویت معلومول د عدالت کار دی.
دا مشال رادیو ده.
په یونان کې د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې د روکو کسانو د موندلو لټون لا هم روان دي. هم د دې پیښې په تړاو په پاکستان کې چارواکو په انساني کاچاک کې د لاس لرونکو د نیولې هڅې زیاتې کړې دي. په کشتۍ کې یو شمېر پاکستاني وګړي هم وژل شوي دي. د جون په 14مه نېټه ډوبه شوې دي کشتۍ کې شاوخوا 250 کسان سپاره وو. د پاکستان وزیر اعظم نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. تفصیل نیاز علي خان راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یونان کې د ډوبې شوې کشتۍ د پلټن لپاره څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. نوموړي پرون د جون په 14مه په ټویټر ویلي د لوړې کچې تحقیقاتي کمیټې اعلان کړي. ایف ای ای او نورو اړونده ادارو ته لارښوونې کړي د انسانانو په قاچاق کې ککړو کسانو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي. شهباز شریف ویلي د بهرنیو چارو وزارت دفتر ته لارښوونې کړي چې په ډوبې شوې کشتۍ کې د بې درکه کسانو معلومات راټول کړي او قوم دې خبر وساتي. د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړي قوم ته باور ورکوي چا چې هم په خپل دنده کې کوتاهي کړي د قانون منګولو ته به وسپارل شي. نوموړي نن د جون په شلمه کښتۍ په پیښه او پکې پاکستانی وګړو ته اخته زیان پاړه د یوې ورځې د ماتم ورځ د مانځلو اعلان هم کړی دی. د خالی په ورځ په قومي اسمبلۍ کې د کښتۍ په ډوبېدو بحث شوی. په انساني قاچاق کې د ککړو کسانو معلومولو او د مخنیوي په اړونده پوښتنې راولاړې شوې دي او بیا د قومي اسمبلۍ سپیکر راجا پرویز اشرف په انساني قاچاق اندېښنه څرګنده کړې او د حکومت نه د ګام اخیستو غوښتنه کړې وه. دی وایي زه غواړم چې حکومت د انسانانو د قاچاق په سمدستي توګه نوټس واخلي او څوک چې په دې ناروا کار کې ککړ وي هغوی ته دې قرار سزا ورکړي.
د
جون په 14مه د یونان په سمندر کې د کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوې وه او د راپورونو تر مخه په پیښه کې 9 کسان مړه شوي او 104 کسان ژغورل شوي وو. بلخوا پرون د جون په 14مه د رویټر خبري ادارې ویلي چې د 40 نه تر 30 میټره اوږدې کښتۍ کې 950 کسان سپاره وو. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي په کښتۍ کې ژغورل شوو کسانو کې 12 پاکستانی دي چې د زیاتره تعلق پکې د پاکستان د پنجاب صوبې او د پاکستان د وقمې لاندې کشمیر سره دی. پاکستان تر اوسه نه ده تایید کړي چې د کښتۍ په پیښه کې ډوبو شوو بې درکه کسانو کې 900 پاکستانیان دي. خو د برطانیې ګارډین ورځپاڼې په خپل یو خبر کې ویلي په کښتۍ کې د سرو پاکستانو شمیر 400 ښودل کیږي. پاکستانی میډیا ویلي د اتوار پر ورځ د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ککړتیا په تور د پاکستان د وقمې لاندې کشمیر پنجاب او کراچۍ کې 10 انجنټان نیولې شوي دي. په کراچۍ کې د ایفای چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د جون په 14مه د کراچۍ په هوایي ډګر د سجاد محمود په نوم یو تن نیولی دی او ایفای لاهور ته سپارلی دی. د ایفای اف وینا چې نوموړی هغه مرکزی یا اصلي تورن دی چې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې ډوب شوي کسان د پاکستان نه بهر لیږلي وو. پاکستان کې وخت په وخت داسې خبرونه مخې ته راځي چې ایجنټان خلکو نه پیسې اخلي او په ناقانونه ګرانو لاروي یورپ هیوادونو ته رسوي. په کراچۍ کې خبریال راشد صدیق چې د ایفای سره اړونده خبرونه ګوري، نوموړی د اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته وویل د 40 کالو راهیسې دغه ډول پیښې کیږي او حکومت پر هغه وخت نوټس اخلي چې کله پیښه وشي، کمیټیانې جوړ شي، بیا وروستوی درک ونه لګي.
پاکستانی اسمگلنگ کے حوالے سے سب سے بڑا نیٹ ورک تو ہمیشہ سے گجرات
دی وای. په پاکستان کې د انسانانو د قاچاق لپاره تر ټولو لوی نیٹ ورک د پنجاب گجرات پاتې شوی دی. د دې ترڅنګ کشمیر او د برنی پنجاب علاقې دي. د دغه علاقو خلک تل د کمو پیسو په لالچ کې په دغه لارو ځي چې په یورپ کې به ځای شي او کمی جنټان چې د خلکو نه پیسې اخلي او په ناقانونه لارو خلک یورپ هیوادونو ته لیږي، دا یو یو ایجنټ د ایف آئی اے چارواکي پیژني او د دې پوره ریکارډ د ایف آئی اے سره موجود دی.
موجود ہوتا ہے.
د راشد صدیق په وینا چې په پاکستان کې د انساني قاچاق په تورونو کې بیا د ځینې سیاستوالو او سرکاري چارواکو نمونه هم مخې ته راغلي او هم د دغې وجه ده چې تر اوسه د دې د مخنیوي سره ککړو کسانو په ضد بیا عملي ګامونه نه پورته کیږي. په پاکستان کې ایف آئی اے او بیا نورې سرکاري ادارې ولې ناکام دي؟ په کراچۍ کې د ایف آئی اے پخوانی ډپټي ډایرکټر فقیر محمد بیا د جون په 14مه مشال ریډیو ته وویل یو خوا دغه خلک چې یورپ ته ځي په خپله خوښه ځي او د دې خلکو او د هغوی د کورنو بیا د ایجنټانو سره پخپله خبري کوي او زی
ایجنٹ سره خپل رابطه باندې راځي په خپل خوشاله سره پی سي ور کوي او عادل تنا پاکستان نه دی ایران ته لاړ شي. پاکستاني ایجنٹ چې ایران ته بوزي، ایران نه دی بیا ترکی ته استنبول، ترکی ته بوزي، ترکی نه بیا یا خدای لاړ شي دغه ته گریس تا یا بیا لیبیا تا. هغه ځکه ایجنٹ سم ټایم دی داسې کوي چې هغه جهاز یا هغه بوټ هایر کوي چې کوم اسکرپ کې دلو والی هغه جهاز هغه بوټ دی هایر کی یا هغه هغه کې دی اوور لوډډ کسان اندای ال تک چې کوم ډیسټینیشن تر رسیدلو نه مخکې هغه جهاز دی انټنسلی ډیلیبریټ چې سي هغه کې بیا ډیر خلک چې دی کنه هغه بچي یا ډیر خلک هغه کې مړ شي یا دا نارملی داسې ډیر شي شوي دي جهازونه شپورا سنگ شوي دي بوټورا سنگ شوي دي اور هر کال کې.
فقیر محمد زیاته کړي چې زیاتره خلک د پاکستان نه په قانوني لاره ترکیه او نورو هیوادونو ته لاړ شي او له هغه ځای د ایجنټانو په وینا بیا خرابو کښتو کې یورپ ته ځي.
مشال ریډیو تاسو ته د نیاز علی خان رپورټ مو اوریدو. ورسوسته یو بل رپورټ طرف ته د لوی اختر لرانیستی کېدو سره سم د خیبر پښتونخوا حکومت د قربانیو د سرویو د سرمنو پړه یو حکم جاری کړی دی. حکومت د صوبې د ټولو ضلعو انتظامی چارواکو ته ویلي دي چې رتراګر ګرځول شوو تنظیمونو لخوا د سرویو د سرمنو راټولولو مخنیوی دی وکړي. په پاکستان کې هر کال د لوی اختر په موقع یو شمېر خیریه او نورې ادارې له خلکو د قربانو د سرویو سرمنې راټولوي او بیا یې خرڅوي. کارپوهان وایي چې په دغسې حکومتي اقدام پخوا مسل پسل عمل نه دی شوی خو باید حکومت ورته دې سلا پام وکړي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا جون په اتلسمه دا کورنو او قبایلی چارو محکمې لخوا مطبوعاتو سره شریک کړل شوی خط تر مخه ټول ډیویژنل او ډیپټي کمشنرانو ته ویل شوی چې محکمه د ترهګرۍ لپاره پیسې ورکولو او د غیر قانوني یا تور پیسې سپینولو مخنیوي لپاره په راتلونکي لوی اختر کې د غیر سرکاري تنظیمونو او خلکو لخوا د سارو سرمنو راټولولو باندې بندیز اعلان کړی دی. نو باید ټول متعلقه ضلعي افسران په دې باب لا ګامونه پورته کړي. لیکي ویل شوی چې ځینې کلدم غیر سرکاري او غیر منافع والا تنظیمونه او خلق دا سرمن راغونډوي او بیا یې پاتره غره کې کاروي. دا داخله محکمې لخوا دا داډول بندیزونه پړه پیښور کې خبريال او شنون کې شمشاهد وای چې خیبر پختونخوا کې اوس هم ډیر داسې کلدم تنظیمونه دي چې په بدل لمنو چندې او سرمنې خ په خلاص مټ راټولوي او حکومت خپل دغه پریکړې او اعلامیې نشي عملي کولې.
په هر لوی اختر کې دغه تنظیمونه چې کوم دي نه غي خپل دکانداري شروع کړي او دا سرمن راټولې او خرڅي دلته کې موږ سره مسئلہ بلرا او دلته کې مدرسې او دلته کې داسې تنظیمونه دي چې هغه کلدم تنظیمونه دي یې په نور نمونه باندې کار کوي. هغه هم سرمن راټولي او طالبان پټل کې په هنګو کې په شمالي وزیرستان کې او په جنوبي وزیرستان کې باقاعده هغه نه صرف ترمنې ټولي بلکې هغه د اختر پورز باندې په دغه زینو کې په جمعهتونو کې په عیدګاو کې هغه باقاعده چندې ټولي. حکومت خو اعلانونه زیات کوي، هوم ډیپارټمنټ کوي، پولیس کوي، دا شان نور سکیورټی اداري کوي، خو دوی چرته په دې باندې عمل درآمد نه کوي.
د پاکستان په بیلابیل برخو کې د خیر ښېګړې کارکونکو تنظیم الخدمت هم یو له هغه تنظیمونو دی چې لوی اختر کې د قربانۍ سرمن راغونډوي. د یاد تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر خالد وقاص سمکنی وایي چې باید د داسې تنظیمونو مخه ونیول شي چې د ترهګرۍ یا ورانکارۍ لپاره دغه پیسې کاروي.
موږ د چرمې قرباني هم هغه یو سورس دی چې په کوم باندې وسایل الخدمت فاونډیشن راټولوي او بیا څنګه څومره د پروجیکټ خیر خیګړې د دې چرم په ذریعہ چې کوم وسایل لري، اگر چې هغه اوس د چرم د دې قیمتونو د لګوالي د لاسه هغه صدمره سلوي فګر نه، دا وسایل بیا کالو سر موږ مختلف پروجیکټو کې استعمالو او د خیر خیګړې په دې کارونو کې لګوي.
غیر خبر چې حکومت د ادارې معلوم نه او بین شوی د نړۍ حکومت د هغه پته لګي، نو ال دې د هغه مخ کې ټریک ریکارډ ټیک نه دی یا د خیر په دې د شر د پاره استعمالیږي. نو دا خو یو خبره تر زره څنګه فاینانشل اډیټم کیږي، پرفارمنس اډیټم کیږي او ټول سیزن مونږه ټول ادارو سره شیر کړو.
دا خط چې نقلې مشال لیډیو تر لاسه کړي پکې داخله محکمه لیکي چې راترهګرۍ ضد قانون نور لسوه و نوې دلاندې بسو کوم د اختر ورځو کې د قربانۍ سارو سرمنې یا باقیات نه راټولوي، ولې یوازې هغه ادارې یا خلق چاته چې حکومت اجازه ورکړي هغوی راغونډول شي، خو د هغې به هم د عامې خېګړې لپاره څارنه کولی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د خبر پختونخوا د بونیر سلی په انصر کلی کې ویچرګې په جهیز د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. ویلې دي چې پلارګنې یوازې ناوې ته د ضرورت سامان ورکولی شي. دا رنګ د جرګې مشرانو د ناوې لپاره حکم مهر هم یوازې یو توله سره زر مقرر کړي. د جرګې مشرانو ویلي کچا فیصله او نه منله نو د کلی خلک به ورسره غم خادي پریږدي. په خبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو مبارزانو د جرګې دا اقدام ستایلی دی، خو وایي چې باید حکومت هم د جهیز خلاف اقدامات وکړي. خو چارواکي وایي چې د جهیز خلاف قانون د عملي کولو لړکې هلې ځلې روانې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پینسر مېرا کې د اصلاحي جرګې یو غړي فواد خان د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د کلي مشرانو او مذهبي عالمانو سو غونډې وکړې او پکې پر دې صلاح شو چې موجوده ګرانې ته په کتو به حکې مهر یو توله سره زر او په جهیز کې به یوازې د ناوې د ضرورت سامان وي. نوموړي زیاته کړه که د جرګې پریکړه چا عملي نه کړه نو د کلي خلک به ورسره غم خادي پریږدي.
په مهر کې دا و چې موږ به په 15 تورې سونه د هلک د طرفه کوله، نو هغه ډېره زیات سونه چې ډېره زیاته ګرانه شوه او په 2,00,000 روپۍ توله شوه، نو د هغې نه به 15,00,000 روپۍ جوړېدې، نو په هغې هېڅ چا سمې نه راتو. نو هغه موږ یوې تولې له راوسته بیا به چې کله به جینۍ ودېده، نو هغې ته به چې کوم دنو ډبل بیډ او المارۍ او فریج او واشنګ مشین او کارپېټ او یو شی بل شی دا سامانونه به اضافي کول، د هغې سره چې کوم دنو بیا به کمې جینکۍ چې کوم دنو هلک یا بلوغت ته ورسېده، نو مور پلار سره به دا یو غم پیدا شو چې دا واده به زه د کوم دینه کوم، نو هغه به یا ځمکه خرڅوله یا به چې کوم دنو په قرض راغسته، نو نو داغه بیا زمنګ د کلی علما او مشران چې کم دینه غره جمع شو او وای په دې خبره متفق شو چې دا رسم دا یو اضافي رسم دی او د دین په اسلام کې اجازه شته نو په پښتو په دغه کې اجازه شته دا یو بل سیالي ده
په جرګه کې دا پریکړه هم شوې ده چې په ډوله ولیمه کې به یوازې زیات نه زیات 15 کسان ورزی او په خړو کې به هم زیات شیان نه پخول کیږي د انصر مری د جهیز او حکی مہر پاړه په جرګه کې شامل فیض الله خان وایي چې د دوی تر پریکړه وروسته په کلی کې درې ودونه وشو چې پکې د جرګې خبرې عملی شوې دي نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه د بونیر په نورو کلو کې هم له خلکو سره په رابطه کې دي چې دا شان ټوله ضلع د ودونو لړکې یوه لاره خپله کړي
داسې رسم و رواج چې وو د خادو غمونو هغې موږ ډېر پریشانه کړي یو او چونکې دلته معاشي حالات هم د خلکو ډېر ابتر شوي دي ډېر ماشومان یې زمونږ چې هغه د ودونو نصیب د جهیز په وجه باندې پاتې دي موږ د دغه تحریک د شروع کولو نه وروسته ودونه شوي دي هغه ودونه چې دي هغه بالکل عین د دې مطابق د دې فیصلې مطابق شوي دي سامانونه کړي دي چې داسې خو نه شم ویلی چې بالکل نه دي کړي خو هغه دا دي چې هغه کم چې ډېر په انسان برډن جوړوي چې هغې باندې لاک یو نیم لاک دوه لاکو ته خرچې رسي نو دغه سامانونه چې دي هغه ختم کړي دي
د بونیر سوات دیر سوابې او مردان په زیاترو سیمو کې او د چارسدې په ځینو سیمو کې بیا رواج دی چې د کور سامان لکه کټ میزونه او کرسیانې لوښي الکترونکس او د وس مطابق سره زر د ناوې د پلارګنې لخوا وي الک کور بیا اکثره د ناوې لپاره د واده جامې او سره زر کوي د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د پوهاوي او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه اچوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډېرو جنکو او هلکانو ودونه د ځنډ ښکار وي په سوات کې د ښځو حقونو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړي دي وایي چې د دا ډول رواجونو له منځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي
نن سبا چې دی اقا خلک خپل هغه دلته کې 10-20 تولې کالی لیکي ما لیدلی دي خو لکه کم چې غریبه طبقه که نه نو هغوی 4 تولې 5 تولې 2 تولې که نه نور چې لکه مونږ میډل کلاس خلک چې یو زمونږ خو تبا یو ځکه چې لاس خالي او کې به خامخا او چې نه کې ورله نو سبا د لور پیغور دی او بیا د انګور د لکور پیغور دی او د ناسور چې پکېږي نو دا به الو ختمېږي دا به د ګورمنټ د طرف نه ختمېږي چې دوی به داسې سره دغه ولګي بل پاس کی او چې څوک یې کوي او به هغې امپلیمنټیشن د هغې وشي ځکه زموږ عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمېږي
په خیبر پختونخوا کې په 2012 کال کې په جهیز د بندیز ناوې ته د پلارګنۍ یا خپلوانو لخوا د ډالیو ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منصوره شوې وه په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالۍ او پړه ویلې شوې دي چې باید قیمت یې له 100 زیات نه وي او دغه سې د واده په پروګرامونو لکه ډولۍ او ولیمې باندې د خرچا له 15,000 روپو زیاته نه وي د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشري ډاکټر رفت سردار د جون په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز او ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یو شمیر پروګرامونه کړی دي
اګوره ځکه کله د پرمیس خټک دغه د سی ایم وګانا نو هغه زمانه کې داور اکټ پاس شوی و نو هغه کې چې دغه دی باندې ممانه ته چې داوري بالکل الیګل دی دا جهیز ورکول کنه کې پی کې او بل خبره دا چې دا ودونه من چې دومره خرچې کیږي کنه دا لاویش ډینرز او لاویش لنچز دا دغه باندې سر لکه دغه لیمټ کړی و لکه نو هغه چې دغه مخکې حکومت په دې باندې کار کړی دی او اوس هم چې دغه لکه حکومت خو وړی چې دا فضول خرچونه دې کم شي نو دا سه پوزېټیو ډیولاپمنټس کو سٹارټ شول غنا په دې علاقه کې نو بیا به ان شاء الله تعالی د جنګو حقونه مور پرم منی اوس خرجنه به منی
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1906 او یایم کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوی چې کسوک د جنې لکوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته به د شپږو میاشتو نه والی تر 2 کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو رواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړکی قوانین عملي کړي
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو دا پا پی خبر کے دا ماسپخین دونی میں بجے کی دن کی دیر زنی لن خبرونا دا دی چھے تیر ورځ په خیبر پختونخوا کې د توپانی بارانونو له امله 15 تنه وژل شوي او یو اویا نور زخمیان شوي دي. د جون په 13 ناوخته د خیبر پختونخوا د آفتونو پر مهال د نظم ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د تیزی سیلې او توپانی بارانونو له امله په بنو لکی مروت ډیرا اسماعیل خان او مانسره کې د ځاني زیانونو سره سره 1400 کورونه ته هم جزوي زیان رسیدل دي. بل خبر بیا دا دي چې حکومتي سرچینې او پختون ژغورنې غرزنګ وایي چې د پاکستان قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازی علی وزیر په شمالی وزیرستان کې نیول شوی دی. د علی وزیر ډرایور نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی په موټر کې روانو چې د سپلګسیمه کې امنیتي ځواکونو علی وزیر کوسک او لزان سره پوځي کلا ته یوړی دی. دغه سي بل خبر بیا د چې پاکستان وزیر اعظم د یونان په سمندر کې د کیشته په ډوبېدو کې د پاکستانیانو وژنې ته په پام د پلټنې لپاره د لوړې کچې څلور کسیزه کمیټې اعلان کړې ده. شهباز شریف پرون په ټویټر لیکلي چې د پلټنو وفاقي ادارې او نورو اړوند ادارو ته حکم کړی چې په انساني قاچاق کې ښکېلو کسانو پر ضد سخت اقدامات وکړي. بلخوا د پاکستان حکومت پرون په یو بیان کې د دې پیښې په تړاو نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی او د جون په 14 د یونان په سمندر کې کشتۍ ډوبه شوې وه چې پکې شاوخوا 250 کسان سپاره ویل کېږي چې په دې کې ګڼ پاکستانیان هم وو. مشال ریډیو د اوریدونکو اوس وخت شوی دی د اونیزې خپرونې د مشال ریډیوي مجله. دا خپرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
د مشال ریډیوي مجله مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونې په خبرونه کې اوري چې په خبر کې د مفکورې په نوم یو کلتوري مرکز د ګرمۍ د رخصتۍ پر مهال زده کوونکو ته د هنري زده کړو د ورکولو کورسونه په پام کې نیولې. هلته په خوست کې د یو نوي کتاب د چاپ په اړه راپور مو جوړ کړي. په پښتو شاعرۍ کې د ټپې پر اهمیت مو یو مطلب برابر کړي او د ډاکټر محب وزیر سره د کلیوال موسیقي په اړه مرکه لرو. د دې هر صدا اوریدو لپاره لمشال رادیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته مفکوره په پیښور کې یو سیډنی ځایدار ده. په دې هنري مرکز کې نجونه ولکانو ته د موسیقي، خطاطۍ، نقاشۍ او انځورګرۍ زده کړې ورکول کیږي. د یاد مرکز مسؤلین وایي د اوړي په رخصتیو کې د زده کوونکو د روزلو لپاره لنډمهاله کورسونه په پام کې نیولې دي. دا مرکز د ماشومانو لپاره د رڼا بڼ په نوم یو مجله هم خپروي. د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد یاد مرکز ته ورغلی او راپور یې رالیږلې چې په سندره پیلېږي.
مفکورا ریسرچ سینٹر پیخور یو خوا د سندرو زده کړو او بل خوا د انځورګرۍ د خودلو کلاس روان دی. په مفکورا کې هڅه کیږي چې ځوانانو او پیغلو ته د زیبایي هنرونو زده کړې ورکړل شي. مفکورا ریسرچ سینٹر سو میاشتې مخکې د موسیقۍ د زده کړو لړۍ پیل کړې وه او اوس یو شمېر زده کوونکي لري. په مفکورا ریسرچ سینٹر کې د موسیقۍ استاد اے آر انور وای
د اکیډمیک لیول په حواله باندې او پښتونخوا کې دغه یو اداره ده. باقی په شخصي تور باندې، انفرادي تور باندې ملګري شته، کوششونه کوي په خپل حواله باندې د موسیقۍ تربیت ورکي. خو بیا به مکه خبر وکم د بیضابطه او د باضابطه، چونکه دلته کې یو متعین یو سیستم دی، یو مربوط سیستم دی، یو نظام دی. دغه نظام مطابق دلته کې د موسیقۍ خودنه او درخو تدریس کوي.
په مفکورا څېړنیز مرکز کې د پښتو ژبې د پرمختګ په غرض د ماشومانو لپاره میاشتنۍ مجله د رڼابن په نوم هم چاپ کیږي او په ځوانانو کې د باسو مباحثې په غرض میاشتنی سټڈی سرکل هم کیږي. سکال په مفکوره ریسرچ سنټر کې د تعلیمي ادارو د اوړي د چوکیانو په وخت د انځورګرۍ آنلاین کلاسونو تابع شوې ده. د مفکوره سیړنیز مرکز مشر حیات روغنی وایي
او موږ د هر سل چکل چوکیان راشي دغه لپاره موږ شارټ کورسونه د انځورګرۍ مخ ته راوړو. دا چې موږ کوم لند کورس راوړې د مخې ته هغه د دوه میاشتو دی هغه آنلاین دی. کوم لونه کوم بچی چې هغه نشي کولی دلته راشي او د لر او بر وطن پاره ګوټ کیږي بیا خاص کر د بر وطن د افغانستان چې کوم خلک دی هغوی ته موږ ویډیا کوو چې که څوک داسې غواړي نو موږ سره په واټس اپ باندې رابطه کوي نو موږ د کرښې راښکلو نه راواخله تر یو پوره پورټریټ جوړولو لپاره یو ماشوم زموږ دغه کورس باقاعدګي شروع کړي نو هغه به په دوه میاشتو کې د یو پورټریټ جوړولو جوګي. نو دغه کورس موږ متعارف کړی دی او هغه چې څوک وس لري نو موږ ورته خواست کړی دی چې 1000 روپۍ مرسته جمع کړي چې څوک نشي جمع کولی نو هغوی ته موږ دغه رقم ورکړو.
د آنلاین کلاسونو مقصد په لر او بر پښتونخوا کې هغه ځوانانو او پیغلو ته د زده کړو موقع پیدا کول دي کم چې د مختلفو مجبورو له وجې انځورګري نشي زده کولی. د انځورګرۍ د زده کړو په اړه په مفکوره کې د انځورګرۍ استاد شهزاد سیال مشال ریډیو ته وویل
زمون کالو سر کلاسز بی زمون سټوډنټس چې کوم سر ریګولر بی هغه مختلف کورسونه وی 15 میاشتې 9 میاشتې کال پورې نو کوم سر سټوډنټس روان وی هغه کلاسز روان وی خو چون کې دا د ګرمۍ چټیانی شي او د ګرمۍ په چټیانو کې ډېر کسان دا سوي چې هغه فارغ وی فری وی هغه خوښمند وی چې موږ آرټ کلاسز دکو نو د دې لپاره موږ د 2 میاشتې یو شارټ کورس ډیزاین کړی وی هغه کې موږ هغه ته بیسیک خو یو چې کوم د تخلیق چې کوم لومبي پونه وی هغه باندې هغه پوی کو او بیا چې کوم د مخ کې هغه نور کال په هغه باندې خبا قاعده د هغه پریکټس کی او روان وی بیٹا.
دا زموږ آنلاین کلاس چې کوم دی نو دا سٹارټ کې ګنټه نه سٹارټ کیږي بیا دا سی وی نیمه ګنټه 2 ګنټو پورې رسی.
دا انځورګرۍ دغه آنلاین کلاسونه د لسم ټولګي د پاس هلکانو جنکو لپاره دی خو د لسم ټولګي نه ښکته ماشومان د مفکورې سره د خبرو کولو نه پاس په خصوصي توګه کلاسونه اخستلی شي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
د وسیم سجاد راپور موریده هلته په افغانستان کې بیا یو خوستی ځوان د انګریزي ژبې په 4000 لغاتو مشتمل کتاب چې یو بهرني لیکوال پروفیسر پال نیشن په شپږو ټکو کې چاپ کړي پښتو ته راجبړل دي. پښتو ته راجبړل شوی یاد کتاب چې ټول په یو ټوک کې ځای شوی د لغاتو د ژباړې په خوا کې په پښتو د هر لغات تلفظ او په جملو کې استعمال هم لیکل شوی دی. خوستی فرهنګیان او روڼ اندي دا یو ښه ګام بولي او وایي د انګریزي ژبې زده کړې ته د خلکو د پاملرنې په ډېرېدو سره له انګلیسي ژبې پښتو ته د ژباړل شوو کتابونو او لیکنو اړتیا هم ډېره شوې ده. نور حال له خوسته نجیب الله الوخیل راکوي.
د افغان یون په نوم د یو ښوونیز مرکز مشر صدام احساس د زده کړو د مینوالو لپاره د انګریزي ژبې د شپږو کتابونو یو سیریز چې شاوخوا 4000 لغاتونه پکې دي پښتو ته راژباړلي چې خوستی روڼ اندی او فرهنګیانی یو ګټور اقدام بولي. د انګریزي ژبې دا شپږ ټوکه کتابونه د پروفیسور پال نیشن لخوا چاپ شوي خو صدام احساس بیا دا شپږ واړه کتابونه په یو نسبتا لویه ټولګه کې پښتو ته راژباړلي دي. پښتو ته د انګلیسي ژبې د لغاتونو د ټولګې ژباړونکی وایي سره له دې چې په دې ټولګه کې د انګلیسي ژبې د عامو خبرو اترو لغاتونه په جملو کې د دې لغاتونو کارونه ځای شوي خو د بیلابیلو رشتو محصلان او استادان هم ورڅخه په خپلو مسلکي برخو کې ګټه اخیستلی شي.
زمکه د دې کتاب د سیریز د لړۍ ژباړه د هغو هیوادوالو لپاره ده چې په واړه کې د انګلیسي سره ستونزه ولري. ما هڅه وکړه تر څو یو معیاري نصاب پیدا کړم. همدغه د پال نیشن د سیریز لړۍ مو غوره کړه. دغه سیریز شپږ کتابه لري او په دې شپږو کتابو کې تقریبا 3000 شپږ سوه لغتونه لدي. دا لغتونه مو ټول پښتو ته سره د جملو سره د تلفظ ولی کلا د جملو منام هم ولی کلا او پیو کتاب کې ځای پر ځای کړل.
په پښتو ژبه د لغاتو دا ټولګه کڅه هم د زینو سمونو او زیاتونو سره اوس چاپ شوی، خو له دې مخکې هم درې ځله خپره شوی او ډیر شمیر مینوال لري. د شهزاد پانتون د طب پوهنځي محصل نعمت الله تسل وایي
چې کلم موږ لومړی ځل لپاره د طب پوهنځی پیل کړم، هغه د انګلیسي کوم مقاله چې وي کوم کتابونه چې هغه ډیر ستونزمن مراته، ځکه چې موږ یو داسې خاصه ټولګه د لغاتو نه لرله، تر څو موږ وکړی شو د هغه د طبابت کومې اړوند ستونزې چې دي کتابونو کې هغه حل او فصل کو. او کلم چې دغه کتاب راوتلی دی بازار ته، نو موږ سره یې په ډېره زیاته توګه مرسته کړې ده، ځکه چې دا کتاب ډېر مؤثر دی. هغه لغتونه پکې راخیستل شوي دي چې هغه ډېر مهم دي، څه هم زه د طب پوهنځی محصل یم، خو بلکې په هره برخه کې دا لغتونه کارول کېږي.
بل لوري ته کتونکي او د نظر خواندان، له مورنۍ ژبې وروسته د انګریزي ژبې زده کړه د اوسني عصر له مهمو اړتیاوو ګڼي. لیکوال او د نظر خوان محمد غفور مهدی وایي
په نننی اصل کې انګلیسي ژبه چې یو منل شوی نړیواله ژبه ده، اهمیت یې له مورنۍ ژبې وروسته خورا اړین دی. نن ورځ انګلیسي ژبه د نړیوال علمي، سیاسي او اقتصادي پرمختګ ژبه ده، نو زده کړه یې هم د هر انسان لپاره د وخت زیاتره اړتیاوې پوره کوي. او بیا له انګلیسي ژبې د کتابونو ژباړې خو هغه خزانه ده چې له موږ سره د ټولنیز ژوندانو په ټولو برخو کې زیاته مرسته کوي.
د یادونې وړ ده د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم زرګونو ماشومانو، تنکیو زلمیانو او ځوانانو د انګریزي ژبې زده کړې ته مخه کړې، او د دې ولایت په کازه ولسوالی کې د انګریزي ژبې د زده کړو لږونه خوانیز مرکزونه په فعالیت بوختي. د انګریزي ژبې د مینوالو په زیاتې دو سره د انګلیسي ژبې پښتو شوی کتابونو او لیکنو ته هم اړتیا ډیره شوې ده.
د مشال رډوی مجلې تقوا کې اوس هم د ټپو، مصرو یا لنډیو په اړه یو راپور درته لرو. د فولکلور پوهانو په وینا پښتو لنډۍ زرګونه کلونه قدامت لري او په هر دور کې پرې اضافه شوې ده. په پښتو لنډیو کې د پښتنو ژوند، ژواک، دود، دستور، روایات، غم، خادۍ، مینا او د میرمنو محرومیتونه په ډاګه څرګند شوي. خو دا چې پښتو شاعرۍ باندې د لنډیو څومره اغېز خور دی، د مشال لډیو خبریال له څو تنو شاعرانو سره خبرې کړي او راپور یې پرې چمتو کړی چې په لنډیو سره پیلېږي.
دلیوانی اجت پورشو یا پلا رزی پکانو ولی زیارتنا ولی زیارتنا
او چا تکڑی تا جو تاخ پسرا چا تا پغال دا غربت اچے ہارونا
که یو لور تا پا برا او لر پختونخوا کی پا سلگونو ادبی طولنی دا پختو ادب دا پیورتیا لپارا پا پالیت بختی دی. بل لور ته په ټولنیزو رسنیو، فیسبوک او یوټیوب چینلونو کې یو شمیر شاعران رامخته شوي او پر شاعرۍ او ترنمونو سربیره د خوږو غږونو لرونکو ځوانانو ټپې هم خپروي. دا ټپې د منیر بنیری په یوټیوب چینل، قربان ملنګ، عاصم پختون او حسنین د خوږو مریو راوتلي او په زرګونو کسانو ننداره کړې دي.
هاغه نادان جانان زما کې او که زمان شي بیا زما غوندې دي شینا های شینا
خلق بوای دو یاران دی جانان پا ما پسی ٹوپکی گرزوینا ہو گرزوینا.
ټپا یا لنډۍ د پښتو داسې ولسی شاعري ده چې شاعر یې معلوم نه دی او په هر دور کې پرې اضافه شوې ده. په پښتو لنډیو کې د پښتنو ژوند، ژواک، دودونه، روایات، غم، خادۍ او په ځانګړې توګه د میرمنو محرومیتونه په ډاګه څرګند شوي دي. خو دا چې د پښتو ټپو یا لنډیو څخه د پښتو شاعري څومره اغېزمنه شوي، د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون وایي د پښتو لنډیو څخه په مستقیم او یا هم په غیر مستقیم ډول پښتو شعر اغېزمن شوی او زیاتوي چې له همدې عمله د پښتو شعر ښکلی شوی دی.
کلم چې یو څوک شعر لولي خوند یې ورکړ، دغه د خوند تر شا په نامستقیم یا مستقیم ډول د ټپې اغېز نغښتی دی. ټپه زموږ ژوند دی، ټپه زموږ چاپېریال دی، ټپه زموږ ژبه ده. هغه ترکیبونه هغه تلمیحات هغه استعارات هغه تشبیحات او هغه سمبولونه چې په ټپه کې راغلي دي هغه موږ سره په شعور کې ناست دي. دغه اغیزمنتیا یا په مستقیم ډول ده یا په نامستقیم ډول ده. ټپه زموږ طبیعي ژبه ده، خو موږ چې کله کوم شعر لیکو په دې کې مصنوعي حرکات شته. دغه مصنوعي دنیا له طبیعي دنیا نه رنګ اخلي. موږ د ټپې نه وزن زده کړی، آهنګ زده کړی، موسیقیت متن زده کړی دی. د ټپې کوم موسیقیت وزن او آهنګ چې په زموږ په شعور کې شته د موږ ته د شعر ویلو ژبه را زده کړې ده.
پیر محمد کاروان هم په دې باور دی چې د پښتو لوی شاعرانو خپل شعرونه د لنډیو په تغزل ښکلي کړي او زیاتوي چې که د لنډیو څخه خیالونه په نوي انداز راواخیستل شي د پښتو شعر پرې ښکلی کېږي.
پښتو لنډۍ د پښتو شاعرۍ لپاره ډېرې زرینې کړکۍ هم پرانستې دي. یوه لنډۍ ده چې دا لنډۍ به حتی د پښتو نابغه شاعر خوشحال خان هم اورېدلی وي او اثر به یې پرې کړی وي. سپینې سپوږمۍ ته مې خوله واخله، د دیوال سیوري ته مې مه بیایه ډارنه. تاسو به د خوشحال بابا دغه مشهور بیت اورېدلی وي: زه خوشحال کمزوری نه یم چې به ډار کړم، په ښکاره نارې وهم چې خوله یې راکړه. پښتو شاعرۍ کې ډېرو شاعرانو د لنډۍ نه اخیستنه کړې ده. پښتو لوی شاعر رحمت شاه ساحل صاحب په شاعرۍ کې ما د لنډیو خیالونه لیدلي دي، لوستې مې دي. خو دا داسې نه ده چې ساحل صاحب د لنډیو نه تقلید کړی وي، بلکې یو نوی خیال یې راپنځولی وي چې هغه هم په د دوی په شعر په غزل کې ډېر خوږ لګېږي. دا زما یو غزل دی: وایي نن خوند کوي چې سور سالو اور بل کړي پر ګودر، پرون خوند کړو اورونو د روسانو پر کتار. نو دغه هم یو لنډۍ ده چې په ګودر سور سالو ښکاره شو، ماوي کتور اوبو اور واخیست مینه. بل د لنډۍ خیال دی زما په غزل کې: دوی مینې نه دي یا به بوري وي یا وراره، ګډې وډېږدي چې پر دیوال باندې سپیا کې. د لنډۍ داسې ده: وایي نن مې جانان لیدلی نه دی، پر دیواله سپیا کې ګډې وډېږدما.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې ځینې ولسی سندرې، بګتۍ او لوبې هم د پښتو لنډیو له اغېزمنتوبه خالي نه دي.
ځینې ولسی فورمونه دي چې هغه مستقیما له ټپې نه زیږېدلي، اغېز یې په ښکاري. سروکې دي، بدلې دي، لوبې دي، چاربیتې دي چې په دې کې د ټپې هغه مستقیم تاثیر د آهنګ، وزن، موسیقیت او مانوي اړخونو له مخې دی. سترګې دې وې وتلې نه وې چې په مالک لوبېدم نه دي لیدمه. د محمدین زاخل یوه لوبه ده چې د منګوټي سره به زه ګودر ته تله مالکه، چې په مالت دې لوبېدم نه دي لیده مالکه. په څو ځلې مې درته ویلې چې د دیدن په ځای کې روک د قدمونه. مګر د دې ټپې اغېز: ته د سیند پورې زه راهورې، دلبره ولې راته ګورې، اوربل جالکه دواړه زلفې تنابونه. تا چې اوس وګورې په دې دویمه مصره کې د دې لوبې مستقیما د ټپې هغه وزن او آهنګ نغښتی دی.
استاد ازمون زیاتوي چې پښتو شاعري له رومانیت څخه رنګ اخلي او رومانیت په پښتو ټپه کې تر بل هر مضمون زیات کارېدلی دی.
کرم راز شرمیگا او پټ خبرې گم چې مثال در کوینا در کوینا پما دی ور د مکتب بن کړو پتا دی بن شید جنت ات ورونا هو ات ورونا یذ مر گو جوان سپت لگی نن می پدوال مخا کل کڑا.
د ټپو پاړه مورا پور اورید. ټپې اکثره مهال د موسیقۍ په کلیوالو بندارونو کې ویل کیږي. اکثره ځوانان د رباب او منګي په بدرګه ټپې وایي او شپې روڼوي. ما د کلیوالي موسیقۍ پر اهمیت د وتلي لیکوال، شاعر او کلتوري شننکي ډاکټر محب وزیر سره خبرې وکړې. ستاسو پام ورته راګرځوم.
دا کلیواله موسیقي چې زه وړاندې کوم په فیسبوک خصوصا دې رسېدو، د دې دوه درې وجوهات دي. یو خو زما لکه نیچرل چې کوم چیز دي د خوښې، انسان بنیادی طور فطرت پسند کوم دی، فطرت خوښوي. که تاسو په ښارونو کې مثلا سړی ژوند کوي نو هغه خواهش لري چې یاره چېرته داسې فطرت ته اوسم، فطرت وګورم. که تاسو دغه خوراکونه ګورئ که نه چې کوم مصنوعي خوراکونه دي نو هغې نه هم سړی ډډه ته تنګ را شي، یا فکر دې سړی وځي چې یاره ما چېرته شوملې اوس پیاز. دغه رنگ د موسیقي هم ده چې دا مې هم دغه وی چې ما چې سر په ماشوم توپ کې لکه تاسو کا خیال کړی دی فطرت چې د انسان جوړیږي هم بنیادی تر لومړني سلور پنځه شپږ کاله دی ضروري دی د بارہ دی هغه نه پس پیره خبره ده په کومه ټوله نه کې سړی اوسیږي نو زمونږ فطرت هم شاید هغه د کلیوال روایتی فطرت دی او مونږ چونکه په ماشومتوب کې دا روایتي محفلونه دا مجلسونه دا د ولاړې پروګرامونه دا لیدلي دي او اورېدلي مو دي او هغه منظرونه مو اوس هم په سترګو کې خړېږي نو یوه وجه خو دا هم ده چې د دې سټوډیو چې کوم کمپیوټري میوزیک خصوصاً کم دی نو د دې سره شاید مونږ د خپل د عمر په لحاظ هم نه یو برابر او دویمه خبره پکې دا ده چې زما لکه تا غرض هم دی چې هغه خلک چې کوم په کلیوالو علاقو کې د سندرې د سره د یا د موسیقۍ د هنر سره وابسته خلک هغه پسنه څه خلکو د خوشحالۍ د مسرت یا د سندرې د ژوندي ساتلو د ژوند کولو په چل پویوی دا خلک او د مرکزونو نه لری دی کمپیوټری اسانتیاو ته لاسرسی نشتا نو باید هغه خلک هم لګتا سه
مخې ته راوستل
زما په زما په وجه یا اکثر دا وایم چې کدي سه زما وسو حیثیت وي چې زما په وجه خلک پیژني هغه په خپل پیژندل شي خو زه یو کوشش کوم چې
ڈاکٹر صاحب پدی لارا کس عمر کامیاب ہے زنی ملگری خزب پہ جانا ماچ تاسو ماتم ویلیو بلکہ ماس تاسو پوال کی قتل لکاغوئی سر مام صاحب اکڑلے نورم مرکی اور سر اکڑلے آگے نن سبا ڈیر خر وان دی زب یو دو نمونہ وخلم کے دیشی تاسو کشرانو کی دوی عظیم وزیر دے دغه سی سید ولی دی کنه زنی نور بم دغه سی وی دوی ډیر خروان دی او ډیر خلک خو خې دوی هغه سوچا کلیواله موسیقي راخلی او لسته وړاندې کوي او کلامونو انتخاب ډیر خوله وی د سی بنورم وی کنه
بالکل دا شتا دی د کلو باندو کې دا سی خلک ملاوی گیتا سو ده د بروت یو دوا کلوکاران دی یو فری استاد په نوم باندې مشهور دی هغه د غزل دومره بهترین په کلاسیک انداز کې وایي او لکه د مرکز نه لرې دی چېرته هغه په کمپیوټر دی موسیقي دی هغه ما نه دی اورېدلې خو چې دی کوم غزل وایي او کوم د شوق سره وایي او کوم د اورېدونکو هغه زړه ته کوزوي خپل آواز خپل ساز خپل انداز نو داسې نور هم شته ځای په ځای اوس دی نیزو کې په دې فرما کې یو مالک دی والا ک نوم یې راځي ما په دې فل فیسبوک باندې دا یو دوا کلیپونه سره شر کړی دي نو هغه لکه چې په تپا आवाज کې کوم لکه دغه دې خاصیت دی او کوم صفا سترا نیچرل आवाज دی اوس دا یو سندره زه اوس نه پوهېږم چې دا سندره جاوید ثمرخیل وړاندې ویلې ده او کده ویلې ده هم هغه سندا د کالوبند ناسته یم او د شنو ګلو دا سندره مې هغه والا ما په خپل فیسبوک باندې شیر کړې او خلکو ډېره خوښه کړې وم بلکې ډېره په ما پسې شیر شوې وم نو زه حیران شوم چې دا سې هلکان داسې ماشومان د فرمې غوندې په سیمه کې یا داسې نور سیمو کې به هم ډېر وي نو باید چې هغه رامخې ته شي
ډاکټر صاحب د دې خو لټون په کار دی که تاسو ته به څه یاد شي خو تاسو به لوستې وي یا به مو چانه اورېدلی چې پېښور ریډیو یو وخت چې څو لسیزې وړاندې د هنرمندانو لټون کاوه نو دوی به د دې پروډیوسر به د خپل ریکارډنګ سیستم سره به کلی په کلی ګرځېده نو هنرمندان به لټول استاد خیال محمد د همداسې یو لټون نتیجه ده چې مخې ته راغلی که نه نو دغه لړۍ بیا هغه ریډیو هم پرېښو او نور هم داسې څه دغه نه دی کړی خو دا ټولنیزې رسنۍ چې دي فیسبوک دی یوټیوب دی په دې لاره باندې لکه تاسو شوې مونږ شو داسې نور ملګري شو چې خلک یې پوسټونه ګوري نو دغو کسانو د مخې ته راوستلو لپاره دغه ګامونه به ګټور وي که نه
تاسو ډېر خاص اشاره وکړه
رشید علی دهکان نو پتا سو رتلی
بالکل
ناولونو یو سبل سر نو دا یو وخت ریډیو پاکستان سره منسلک وو نو دا د ګلنار بیگم غوندې آواز چې کوم دی یا د ګلنار بیگم غوندې یو لوی سندرغاړي چې پروډیوس کړی دا هغه دې سندر دې رشید علی دهکان چې تاسو په وادو دې هغه آواز چې تاسو اورېدلې او بیا هلته پسې تللی وو د هغه ځای نه را بیا د پښتو د فلم انډسټري چې کومه وه هغه بنیاد په ګلنار بیگم ولاړ
بالکل همداسې
بیا دارنګې دا زرسانګ تاسو کتی شئ دارنګې نورې نو دا پروډیوسرانو په وړاندې په مخکې وختونو کښې دا کارونه کړي دي او دا باید چې نن مثال سنجیدہ خلق ہم شاید جما پر فیس بک وال باندھے خلق دا خیال ہوں بھی چکے پی ایچ ڈی ڈاکٹر دیے صرف سندر ہوتا وارتا وارچے سندر ہونا چلا رہے گا نا نو خوزتا سپا خبر ده تو که جدا زیو ده مقصد تر مخا کون
صحیح
او باید چه دارنگ خلق نورم را مخی تشید
ڈاکٹر صاحب د هر نړۍ د موسیقي خپل د عروج او زوال ورځې وي مونږ چې په پښتو موسیقي کې کوم هنرمندان لرو مثلا فکر کوي چې راتلونکي وخت په یو بل استاد خیال ولري هارون بچا به ولري یا د موسیقي په میدان کې به رفیق شنواری ولري یا دغه سي نور د هنر سره تړلي کسان چې دي نو د دغه ځوانانو استعدادونو ته په کتو سره یا د موسیقي باندې چې تاسو نظر ساتي نو راتلونکي ته باید خوشبینه اوسو
حمزہ شنواری باندھے پختو دے ادب دے غزل کئی سفر اترے چلے نہ دے او دارنگے مثال پر رحمان بابا یا خوشحال خٹک باندھے اگر سفر اترے چلے نہ دے او مثلا مونږ ګورو چې په غزل کې څومره نوی نوی نمونه راغلي دي نه حمزه شینواری نه پس تمام نو د حمزه شینواری مقام په خپل ځای دی بل حمزه شینواری نشي پیدا کېدی خو دا سفر په وړاندې سي ها نو دا رنگ خیال محمد یا تاسو رفیق شینواری یاد کر یا هارون باچا مو یاد کر دې بدل جوت خبر ادا دا بے بدلا انسانان دی بات بے بدلا ہو نرمندان بدل یہ نشتا خدا دی چی دے دی زوانانو استعداد دمرا دے چی لکا کہ حارون باچان نے کی پیدا نو دے حارون باچان خون پیدا کی دی تھی نو دا ضروری نہ دے کہ جیو وقت مونگ تا دا سکھار دا چی بل خیال محمد مونگ نشو پیدا کولی خوب یا حارون باچا پیدا شو نو دا ارتقائی سفر دے او زخو ورطا خوش بھی نہیں ہم زوانانو کے صلاحیتو نشتا ہوں او بل اس لگ دا یو خبر پردا چی پر دیر زوانان زدہ سے بورم چی دیر بشاوری طور باندے دی میدان ترازی او دیر دا سے زوانان زبورم چی دی آغی دی روزگار وسیلے نوری
صحیح
او آگے باوجود ہم بھی دے ہنر میدان تھا دے موسیقی میدان تھا راجی نو لگتا ہوں یو دغا دے چی پختانا دے سیس تا اس وقت دے آگا پفانے کنسیپٹ ہم ندے آگا دے چی سو اکرا تلے شوی ہو چی لگتا پختانا ہوگا دے غانی خان خبر ہے چی پختانا پا سندر مائن بھی خود دے سندر پا ویون تا تسپک نظر ہوگا اس آگا کنسیپٹ ہم بدل شوی
دا ډاکټر محب پسیر له همدې سره د مشال لډوی مجلې د دې غنې وخت پای ته رسیږي تر بلې ونې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي خا دا و باد وسې
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.